السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 2 نیټه ده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې پر کورنو سیمایزو نړیوالو موضوعګانو رپورټونه لرو هفتوار پروګرام روښانه مستقبل هم په خبرونه کې لرو حوال د دې ساتازه خبرونه له عبدالحی کاکړه ورو
سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل وسولۍ کې د پاکستان اسکرو د مخته ورتلو او بیرودینو له کبله په کابل کې د دې هیواد سفیر غوښتی دی په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر رون سی کراکر پر اسلام آباد ځخ کړی چې وخت رسیدلی د غټ شورا حقانی شبکې او نور وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو رپورټ خبرداري وکړي چې له روس او چین سره د امریکا د جګړې امکان کم خو مخ پر زیاتېدو دی اوسم تفصیل د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخته ورتلو او بریدونو له کبله په کابل کې د دې هیواد سفیر ورغوښتی دی د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني عسکرو برید د اصولو خلاف او ناوړه کار وباله د ښاغلي مستغنی په خبره په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې دا ستونزه به هارو مرو له خپلو چارواکو سره شریکوي پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې افغان او پاکستانی ځواکونو نښته وکړه چې پکې یو افغان پولیس ووژل شو تر دې وړاندې د پکتیکا د شکین ولسوال مشال ریډیو ته ویلي و چې په دې پیښه کې 8 پاکستانی عسکر وژل شوي دي بل پرو د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په دې پیښه کې د دوی یوازې 2 عسکر ټپیان شوي دي وسوالو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د عوامي نېشنل پارټي ځای مشر او په قبایلی سیمه باجوړ کې یو بل قبایلی مشر وژل دی د عوامي نېشنل پارټي یو غړي رضا باچا نن مشال ریډیو ته وویل چې دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم مشهور نن په دفتر کې ناست وو چې پر موټر سایکل سپرو وسلوال او سپاره وسلوال ورننوتل او د پډازو وژلې نو موري په 1900 درويشتم کال کې زیږیدلې وو او د باچا خان د خدای خدمتکار تاریخ غړی وو په دومره پیښه کې چارواکي وایي پرون ماسوشین د باجوړ په برا چمرکند کې وسلوال یو حکومت پلو ملک سیداجان وژلې دی د مرګ زمواري تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی قبول کړی دا د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د خبریال سفر جتک د وژل کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده پرون بلوچستان یونین اف جرنلست غړو د مظاهرې پر مهال د ظفر جتک د قاتلونو د نیولو غوښتنه وکړه دوی ویل چې خبریالان د حکومتي او غیر حکومتي ډلو له ګواښونو سره مخامخ دي ظفر جتک د یک شمې پر ضد بلوچستان له سند صوبې سره څیرمه ښار اوستامامت کې وژل شوی وو پر نوموړي دروان کال په پیل کې هم مرګونه برید شوی خور ځخه روغ رمټ راوتلی وو پولیس وایي د وژلو پر تورې دوه کسان نیولي خو د کورنۍ دعوه کوي چې د اصلی قاتلان نه دي په بلوچستان کې په تیرو څو کلونو کې شاوخوا 40 خبریالان وژل شوي چې زیاتره د بلوچستان سیمو اوسیدونکي دي په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر رون سی کراکر پر اسلام آباد ځخ کړی چې وخت رسیدلې د کوټي شورا حقانی شبکې او نور وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي رون کراکر دا څرګندونې نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي د وول پاکستان باید د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اړیکو شکولو هڅو ته جواب ووایي
It's very important that Pakistan respond
د وی دا ډیره مهمه ده چې پاکستان ولسمشر غنی ګامونو ته ځواب ووایي هغه ځکه چې دا وسلوالې ډلې نه یوازې افغانستان ته خطر دي بلکې پاکستان ته هم خطر دي نو دا د پاکستان لپاره وخت دی چې د کوټي شورا حقانی شبکې او نورې داسې ډلې پنه شکړي دا د دواړو هیوادونو لپاره یو موخه ده ریان سی کراکر په افغانستان پاکستان او عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی او اوس د امریکا د نړیوالو نشریاتو د ادارې غړی دی د کابل استیناف محکمې د فرخندې د وژنې په مقدمه کې په اعدام د څلورو سزا سو کسانو سزا 40 کاله بند تاړولې ده د دې محکمې یو مسول د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د سیشن په ورځ یادې محکمې دا پریکړه کړې ده بلې خوا د فرخندې د وژنې حقیقت موندونکي کمیسن دا پریکړه غیر عادلانه بولي وایي چې باید ټول تفصیلات له میډیا سره شریک شي د فرخندې د وژنې په تور 40 تنه نیول شوی وو چې ابتدایي محکمې څلور کسان په اعدام 8 تنه په 14 کاله بند یولس پولیس هم په یو کال زندان محکوم کړل او پاتې کسان د کافي شواهدو د نشوالو په خاطر خوشی شول 20 کلنه فرخنده د تیر کال د قران پاک د سوزولو په تور د یو شمیر خلکو لخوا وژل شوی و او بیا جسد ته اور اچول شوی و. مولوی لطف الله عزیزی د جوجان د والی په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان جمهوریت ریاست نن په خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیزی لوړې زده کړې لري او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په وړاندیز د ولسمشر اشرف غنی لخوا ټاکل شوی دی. په دې سره د افغانستان د 28 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل سو، خو له ځینو سره په ولایتونو کې یو لړ مخالفتونه موجود دي. د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه پر ورځ په یو رپورت کې خبرداري ورکړی چې له روس او چین سره د امریکا د جګړې کچم امکان کم دی، خو مخ په زیاتېدو دی. رپورت وایي چې د دې جګړې نتیجې به ډېرې لوی وي. د څرګندونې د 2015 کال لپاره د امریکا د نېشنل ملټري ستراتیجي په نامه رپورت کې سوي. رپورت وایي چې روس په وار وار څرګنده کړي چې د ګاونډي هیوادونو د خپلواکۍ خیال نه ساتي او خپلې موخې ترلاسه کوي. رپورټونه وایي چې شیا حوثي وسوالو د هغو اتحادیانو د یمن په ادن شار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي چې یو دیرش تنه عام وګړي پکې وژل شوي او تر سل زیات ټپیان دي. چارواکي وایي حوثي وسوالو د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح وفادارو د چهارشنبه په ورځ په ادن کې د المنصوره سیمه پر راکټونو ویشته ده. دا سیمه د دوی د مخالفانو په لاس کې ده. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم سراج ظهیر د موسم حال او د کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 80 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 108 روپۍ او 80 پیسې او په 108 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 114 روپۍ 50 پیسې او په 114 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 80 پیسې او په 23 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ پیسی. او یو افغانی په یو روپی 2 پیسی او په یو روپی 4 پیسی. او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم صورتحال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم یو کم دیرش، په بنو کې به سلویخ او شپږش او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مولا سراج صحیح رو اوریدو. په خبرونه کې به واوري د شمالي وزیرستان د جرګې مشرانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ په جرګه کې په بکاخیل کمپ کې وژل شو کورنو او زخمی شو کډوالو ته معاوضه ورکړل شو. تعلیمی صورتحال سدی
صاحب کے پاس بہتر تھا کہ حساب دے اسکول نہ قرآن جی ڈیر حکومت کا سانسکرتی نہیں تھی قرآن اسکول کا خون سو کو استادان دا جو مشمان علی گیا ہوا جی ایجوکیشن والا استادان تھا دمیش دمیش روپے اور کئی تنخواہ اخلی اسکول تراضی نہیں.
دا پاکستان د حکومت لخوا د ترګری د مخنیوي په مقصد د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته په قبالی سیمو کې د مدرسو د سارنې او ريجستریشن عمل څنګه روان دی؟ معلومات لرو.
تقریبا د 250 مدارس دي. زمونږه چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د اکټیویټیز نه خبر دي.
په روخانه مستقبل کې په لسم جمعات کې د پوزیشن اخستونکو جینکو د میندو پلرونو سره خبرې لرو.
ارے مور لا پکاری چې زه خپل ماشوم د سکول او د جمعه د اسلامي او دنیاوي دواړو تعلیم او خیال سات.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان جرګې مشران وایي تیر شپه په بکاخیل کمپ کې امنیتي ځواکونو سره جرګه وشوه او امنیتي ځواکونو د اوتمنځ وزیرانو لریواد سره سم په بکاخیل کمپ کې د جون د 22 نیټې په پیښه کې د وژل شو دوه کډوالو کورنو ته لس لکه روپۍ معاوضه ورکړه او دغه کورنو ته د یوې نوکرۍ ورکولو ژمنه هم وکړه. بلخوا جرګې دا فیصله هم وکړه چې امنیتي ځواکونه به د ژوبل شو کسانو درملنه په مفت توګه کوي او هر ژوبل شوي کس به هم دوه نیم لکه روپۍ ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر را کوي.
شمالی وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل 15 لکه کالدارې هر وژل شوي کس کورنۍ ته امنیتي ځواکونو لاړخه او 15 لکه د پولیټیکل انتظامیې لاړخه ورکړل شوې. د جرګې مشر پیر اکل شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
اوتمنځای په عادت باندې چې کوم آرمي افسرونه یا پولیټیکل انتظامیې کوم ته جرګه وسته سره د میز اوتمنځای مسؤل وي
احمد سعید وویل د بګه خیل کډوالو کیمپ کې وژل شو او ژوبل شو کسانو مرستې ترڅنګ د دوی سره د کیمپ ستونزو ختمولو چې کومه وعده شوې وه هغه هم عملي شوې او یې د قبیلې واپسي هم اوس د روزانه په حساب د 100 کورنۍ پر ځای 200 کورنۍ ته غځولې.
ډیپیز میرا مسئلے وے لکه اوټ پاس وو یا مطلب دی بجلی دی وولټیج مسئلہ وا یا مطلب چې دی به مسئلہ وا وی هغه ټول وی تشریح کړی دی دا کې ول خبره چې کیمه دوه هغه 93 فیملیز وړلې وا پاس خپل کلی تور سره په خیره پیټ سره اونیر امیز ډیمانډ نه وکړو دی ول چې دا به 200 سره سوي
یاد دی وی چې 13 بکا خیل کډوالو کیم کې امنیتی ځواکونو او کډوالو ترمنځ انخطا کې 2 کډوال وژلې شوی ول او نه نور ژوبل شوی ول. چې د مشرانو په وینا امنیتی ځواکونو د اوتمنځایو رواج لاندې دغه کسانو نیکا یعنی مرسته یا ماویزه وټاکله او بکا خیل کیمپ کې کډوالو ته ورپېښه ستونزو هوارول هم عملي شوي دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,316 15,015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کابل سیمه مومند ایجنسی کې 128 سکولونه وسلوالو ړنګولې دي. په دې کې زیاتره سکولونه په ساپو کې روان شوي دي چې یو سرکاري کالج هم پکې شامل دی. د چارواکو په وینا اوس هم په ساپو کې د نام نه ستونزې شته نو زیاتره تعلیمي ادارې په دغه سیمه کې کارونه نشي شروع کولی. د مشال ریډیو خبریال شانواز سرکزی د دغه تحصیل پر تعلیمي حالت له ولسي وګړو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې رالیږلی دی.
پاسیمه کې د سکولونو د نشوالي له وجې د دغه ځای زده کوونکو ته مشکل زیات دی. نثار صاحب چې سپو تحصیل اوسېدونکي دي وای
سابو کې بل بستر دغه حساب دی چې سکولونه وران دي ډېر او پد داس اسکړي نه دي کنه وران سکولونه خو نو څوک استادان نه دي او مشمان علي کې وای جبي اډوکیشن والا استادان ته د میشت روپۍ ورکړي تنخواه اخلي خو سکول تر راضي نه
او به مې د لکړو د کالج پرنسپل ممتاز خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې کالج 15 کال وړاندې وسلوالو ړنګ کړي ولې دا ساتم بند دی نو داوالی
او د ریکنستراکشن د پاره چې کوم دي موږ هم ډیره ځات کې ته کړی دي. حکومت هم دا غواړي چې زر تر زر ادا کړي چې کوم دي دوباره آباد شي. خدا دا ای ڈی پیز کی چې ورواچی او پیسې ول منځوري چې کار ته لاسل نه دي شو هغه کله آرمی پرسته کوي او نو کوشش نه جاری دي.
دغه سیمه اوسیدونکو خبريال رحمان صاحب وای چې په سیمه کې د ماشومانو د تعلیم شر ډیره کم ده.
او پاتې د ماشومان چې هغه د سکولونو نه محروم شي دي. نو په ټول کې حوالے څه خوځما په خیر صاحبو ډیر سر لاغه خپل تعلیمي لیول باندې هغه توجه ورنکړ شو چې ایجوکیشن ولې توجه ورکړ خو سازمان دا وی خبره نه مني هغه څنګه نه یاره پولیټیکل انتظامی هم په له دې راولې چې شنو نه چالو کړی شي خو باید سازمان دې چې دې سم په یوه باندې شنو تر راځي
د تعلیم محکمه محمد جنسی لخوا اسسټنٹ ایجوکیشن افسر لکړو سرکل ستار خان نو پوښتنه چې په سپو تحصیل کې څومره سکولونه بیا آباد شوي دي
اوس کې تقریبا 10-12 باندې کار ستارت دی دور کې دي چې ان شاء الله چې دا راځي دې پروګرام شته دی کنه لکه یو سیر دی وګر سونه راځي کنه کیږي لکه دا یو پروګرام شته چې ریکه دی او آباد چې یو پروګرام دا شته دی
او یاد دی چې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمد ایجنسی په وینا په محمد ایجنسی کې 15,500 او 11 ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې پکې د ساپو ماشومان نه دي شامل او د ساپو د تحصیل زیاتره سکولونو ماشومان د ونو او بوټو لاندې او یا په خیمو کې سبق وای. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. په پیښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د ترګری د مخنیوي لپاره پر شل نکاتي قومي اکشن پلان باندې د هیواد سیاسي مشرولې اتفاق وکړ. د مدرسو رجستریشن او منظم کولو د دې پلان له شل نکتو یو و. دا چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د مدرسو د سارنې او رجستریشن عمل په کوم پړاو کې دی او آیا حکومت د دې مقصد لپاره څه خاص ګامونه پورته کړي دي او کنه، په دې اړه دا رپورت واوري. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وای په مجموعی توګه په ملک کې د رجستر شو مدرسو شمیر خواوشه 15 سره دی. دی وای چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجستریشن په کار د چي کیږي.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره طریقه کار او فارموله وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه. د پاکستان قبایلی سیمې د مرکزی حکومت تر انتظام لاندې راځي، نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجستریشن باید وشي، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د سارنې لپاره د رجستریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تېرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دی وایي د حکومت او مقامي انتظامیې په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نېشنل اکشن پلان ته په قبایلي سیمو کې هم په تر هغه رایې خلاف عملی ګامونه پورته کړی شوی دي او تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد جاری دی. دې وخت کې زمونږ په قبایلی سیمو کې تقریبا د 500 زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن د هغې سره انلیسټډ دي. زمونږ چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې، هغې د دې هر څه د دی اکټیویټیز نه خبر دي، هغې په دې باندې نظر ساتي. هلته چې کله وړ دي هغه د مقامی انتظام د اجازت باندې دي، نو هغه کیږي او وخت په وخت هغه کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې مقامی انتظامی سره شیر کوي. زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی.
بلخوا مفتی منیب وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو ویشته معنی ترمیم منظور شوی و. د دغه ترمیم د تصدیق په هکله چې آیا دا د پاکستان د آئین لاندې دی کنه، د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اوریدنه کوي. دی وایي د هغې چې څه نتیجه راوځي نو تر هغې وروسته بیا د حکومت سره د اتفاق رای په بنیاد څه طریقې کار مخې ته راتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي. په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی. په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیه پاکستان، وفاق المدارس شیعه پاکستان او روابط المدارس سند اسلامیه پاکستان دی. په ملتان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان لاندې د رجستر شو مدرسو شمیر 9500 دی.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان عوامي نېشنل ګوند د ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن مالی پانګې لا پښتونخوا او بلوچستان نه پنجاب ته په منتقل کولو ډېرې نیوکې کړې دي او له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې ده چې له وړو صوبو سره د ظلم کولو دا لړۍ ودروي. ګني دا به ښه نتیجې ونه لري. په دې اړه له پېښوره غلام خاص نور تفصیل راکوي.
د سیو د چیلډرن سره په خیبر پښتونخوا کې یو کارکونکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته منتقلولی شي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د یادې ادارې سره کارکونکي د بیروزګاری د اندېښنو سره مخ دي. عوامي نېشنل ګوند د وفاقي حکومت په دې ګام ډېرې سختې نیوکې کړې دي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې ویان سردار حسین بابک وویل
دوال صبح کی دفتر بند شوی غیر فعال شوی من صرف دې غند نه کو بلکې دا خبره کو چې دا زیاته که زمون شوی سره رواني زما دا خیال لګي دا څنګه تاسو ګورئ چې په بلوچستان کې خلک د خپل حقوق لپاره غرونو ته ختل دي او د بغاوت اعلان کړی دی بیا زه دا ګڼم چې دا خبره بل لري نه دا زیاته ودرېدل په کار دی دا ظلم د پاسه ظلم د زیاتی د پاسه د زیاته زه دا ګڼم چې دا د ملک لپاره دې صبح لپاره دا داسې ښه خبره نه ده
د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي و باقی حکومت لا پکار ده چې د ټولو انتظامی یونټو یا برخو سره د وسایلو په تقسیم کې یو ډول رویه اختیار کړی شي
یو خاص علاقه خاص پاکستان ګڼل کیږي نور چې کوم وطن دی هغه خاص پاکستان نه ګڼل کیږي د دې د وجنا هغه چې کوم خاص پاکستان نه ګڼل کیږي لکه خیبر پختونخوا بلوچستان سند انټیریر یا دن سند چې دی چونکی هغه خاص پاکستان د دې په نظر کې نه دی د دې د وجنا داسې قسمه تنظیمونه یا داسې قسمه اغل د فنډونه نشي تلی کم کم سره چې داسې قسمه خلک د دې په نظر کې راتلی شي هغه لکو ته کوم چې هغه د غوړي چې د هغه دی خاص پاکستان د دفاع لپاره یا د هغه د حفاظت لپاره یا تحفظ لپاره شاید چې نقصان جوړ دی شي
د سیو د چیلډرن په نوم د ماشومان لپاره کارکونکو نړیواله اداره په ایبټاباد خار کې د اسامه بن لادن په موندلو کې په کومک کولو تورن کړی شوی و او په اسلام آباد کې د دغه ادارې دفتر تړل شوی و خو بیا وروسته دغه بندیز لری کړی شو او په پنجاب کې د ادارې ته د کار کولو اجازه ورکړی شو او په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د سیو د چیلډرن سره کارکونکو اندېښنې لري چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته د منتقل کولو سره به په سلګونو خلک بیروزګار شي او په دې لړ کې مې چې کله په اسلام آباد کې د سیو د چیلډرن د میډیا پوکل پرسن سید احمد نه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او په دې لړ کې دم ګړی هغه سنه شي ویلې
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحاد یوای په دې صوبه کې د ډاکټرانو د تختولو لړۍ لا هم روانه ده او دا وخت هم د سیمې دوه مشهور ډاکټران د تختونکو په ولکه کې دي د دوی په خبره د ډاکټرانو د تختونې په خلاف او د ساتنې لپاره دوی د کوټې په سیول روغتون کې یو علامتي احتجاجي کیمپ لګولی دی بلخوا د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی له ډاکټرانو سره په تماس کې دي او د هغوی د ساتنې لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي دیاړه نور تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورت کې واوري
د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن انتظامی مسر ډاکټر حفیظ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل نږدې لیوی میاشتې دوی هر ورځ د کوټي په سیول روغتون کې علامتي احتجاجي ناشته کوي
سار بیا تر ماشام تر سلورو بجو پر زموږ احتجاجي کم چلیږي هغه ځلې هغه موږ په دې سلسله کې کړی دي سموږ یو څه بنیادی مسلې دي اوله مسله موږ ډاکټران سي دي هر ورځ سي دي اغوا کیږي خلک همیشه ډاکټران سي دي تشدد شکاری کی اغوا برای تاوان کز موږ ډاکټران ووسی موږ ډاکټر خفار دي او ډاکټر امیر بخش دي دا دوه ډاکټران دي موږ اغوا دي موږ د مطالبه د ګورنمنټ سي موږ دا ډاکټران جلد سي جلد بازیاب کی
ډاکټر حفیظ په دغه اړه زیاته کړه
24 غنټې 24 اورز روزم په ولاړو متې دوی وبچیل د اپریشن شروع دوی کوي هغه کمیونټي کم سیستم مور ستاپلار ستا زوی ستا لور بچاوي خپل کور خپل لور خپل مور خپل زوی پریشي ستاپ خدمت کې 24 غنټې لګیاي ته د معاشره هغه خلک قیمتي کریم خلک ته هغه خلکو د ګډ سره په دا نظر باندې ول ګوري او هغه خلک ولې اغوا کیږي ګډ سره باید سیدا د ډاکټر اوس که دا ډاکټران هغه کې اخر به دغه دا کیسه چې ډاکټران به دا صبح دا ملک دا کیسه پرېږدي بار بزی بار به سرویسز ورکي
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه یو غړی ډاکټر مرتضی بیا وویل دوی په روغتون کې دننه هم خوندي نه دي په دغه اړه د تیری چهارشنبه د شپې یو پیښه هم بیانوي
اول خبره خدا ده سدل ته مش په وارد کې په هسپتال کې مش نه محفوظ نن دا کیسه وسو جنگ سوي دا بلوچستان کا جنگ سوي اپس کې سپیشل دلته راغی پیشنټ په ګیسپینګ کې او موږ حیران وسو څنګه هغه دم کې نه کوله زموږ پیشنټ دلته سر ایکسپایر سو ستې خیر نشته موږ حیران وسو مطلب سکیورټي دا حالت دی
بلخوا د بلوچستان صحت محکمې سیکرټر نورالحق بلوس بیا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دغه اړه له ډاکټرانو سره په تماس کې دي ترڅو دا ستونزی حل رو باسی؟
ہم ڈاکٹروں کے ساتھ ہیں، ہم ڈاکٹروں کے تحفظ اور اس کے لیے بالکل بھرپور کوشش کر لیں گے، اور
موج لا ڈاکٹرانو سر پدغه اڑا ملګریو او د دوی ملاتړ کو او پدغه اڑا با د دوی د ساتنی لپاره پورا پورا ګامونه پورته کړو. خو یو حقیقت ته هم دی چې اوس دا قسمه یو یو پیښوسی خو په خوا ډیر کېدلې. موجوده حکومت چې کله په واک کې راغلی دی نو پدغه لړکی ډیر کوټلی ګامونه اخیستی دی، ځکه اوس پدغه لړکی د امن او امان وضع ډیره برابر شوی ده. یاد دوی بلوچستان کی لطیر سومیاست راہی سی دا ڈاکٹرانو دا تشتونی لڑی بیا پیل سوی دا.
دا ڈیموکراسی او جمہوری ارزشتونو پا اڑا اونی زخبرون جمہوریت ہر اونی دا جمعی پر ورز پر پاوکم دو بجو او دا شنبه یا خالی پر ورز پر پاوکم چلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د بلوچستان په اوسته محمد سیمه کې د ظفر جتک په نامه یو خبريال تیر یک شنبه نالم معلومه او سوالو په خپل کور کې وجلی او چې په ضد یې د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه پرون په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې او د نوموړي د قاتلانو د نیولو او په جزا رسولو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان خبريالان وایي په دې صوبه کې خبريالان د حکومتي او غیر حکومتي ډلو لخوا له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې واوري.
پنځه دیرش کلن ظفر جتک سند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار اوسته محمد اوسیدونکی و چې په یوه وخت یې د پاکستان له بېلابېلو چاپي برېښنایي رسنیو او خبري اژانسونو سره کار کاوه. د اوسته محمد د ځایي فیوډالانو مافیایي کړیو او د دولتي چارواکو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونی برید ورباندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و. خو د تېرې یک شنبه په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنج شنبه په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی و او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه یې شعارونه ورکول. په بلوچستان کې چې په تېرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل شوي، تر اوسه د هیڅ یوه قاتل هم نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی. د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي، خو کورنۍ یې وایي چې دا اصل قاتل نه دي. مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیې یو مشر او د جنګ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نورو امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسېره کړي.
زما خیال دا دی دا سړی د ټارګټ کلر د لاسه وژل شوی دی، او ټارګټ کلر غله دي که ډاکوګان دي که روایتي قاتلان دي که اغواکاران دي، هر څوک دي، دي هغه خلک. موږ په دې حواله د انتظامي او د حکومت سره دا ټینګ مطالبه ده چې د اصل قاتلان دي مخته راوستل شي.
د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم هڅې نوم پاتې دی، ځکه چې وایي هیڅ یو خبریال هم دلته د ترهګرۍ، فرقې، تاوتریخوالي او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نشي خپرولای. که یې خپاره کړي نو د ظفر جتک خوندي به خپل ژوند له لاسه ورکوي.
کم خلک چې دلته هغه سیکریټیرین او فرقواریت بنیاد باندې دهشتګردي کوي، هغوی دا کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي. دغسې کم خلک چې ازادي پسند دي، هغوی زموږ د مرضی مطابق اوسي، او کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي، هغوی چې زموږ دغه دي اوسي. په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي، صافي باندې سخت وخت راځي. دلته پریس کلب مخته تقریرونه کیږي، دا خبرې کوي، صافیان ستی کفن تیار دی.
ظفر جتک له 2012 میلادي کال راهیسې د اردو ژبې له ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه. د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدی وایي ظفر جتک د خپلې سیمې په اړه ډېر کره او رښتینی خبرونه ورکول.
کافی بے باک صحافت کرتے تھے،
په ډېر زړورتیا سره یې خپل خبریالي کوله. په ډېرې ازادۍ سره یې د سیمې د غلاو او د مځکو د زورواکانو او اداري فساد په اړه راپورونه رالېږل، او ګمان داده چې په همدې اساس به هغه وژل شوی وي. د یادونې وړ ده چې په تېرو اتو کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل شوي دي چې اکثره یې د بلوچ میشتو سیمو اوسېدونکي وو. ظفر جتک لومړی ژورنالیست و چې په روان 2015 میلادي کال کې ووژل شو.
د مرکوال میاخیل رپورټ تاسو واورېده. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د ماسپښین درې نیمې بجې کېدونکي دي. لنډ خبرونه له عبدالله کاکړ اورو.
دا افغانستان د بارنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخ تور څو بریدونو له کبله په کابل کې د دې هېواد سفیر وغوښتې دی. د بارنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره د پاکستاني عسکرو برید د اصولو خلاف او ناوړه کار وبللی. وسلوالو د خیبر پښتونخوا په چرسده کې د عوامل شل ګوند ځایي مشر او بیا په بله پیښه کې په قبایلي سیمه باجوړ کې یو قبایلي مشر وژلی دی. د عوام نشر پارټي یو غړي رضا باچا نن مشال ریډیو ته وویل چې دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم مشهور و نن په دفتر کې ناست و چې پر موټر سایکل سپرو وسلوال ورننوتل او دا یې په ډزو ووژلی. یو بل خوا هم د باجوړ په بره چمرکند کې وسلوالو یو حکومت والا ملک سیدا جان پرون ماسپښین وژلی دی. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې د خبریال ظفر جوتک د وژل کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون بلوچستان یونین اف جرنلس خپلو د مظاهرو پر مهال د ظفر جوتک د قاتلونو د نیولو غوښتنه وکړه. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین سی کراکر په اسلام آباد شخ کړی چې وخت را رسېدلی د کوټې شورا حقانی شبکې او نورو وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي. راین کراکر دا څرګندونې نن له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. د کابل استیناف محکمې د فرخندې د وژنې په مقدمه کې په اعدام د څلورو سزا سو کسانو سزا شل کاله بند ته اړولې ده. اوویشت کلنه فرخنده تیر کال د قرآن پاک د سوځولو په تور د یو شمېر خلکو لخوا ووژل شو او بیا جسد ته اور واچول شو. مولوي لطف الله عزیزي د جوزجان د والي په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی عزیزي لوړې زده کړې لري او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په وړاندیز ولسمشر اشرف غني لخوا ټاکل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبې پر ورځ په رپورټ کې خبرداری ورکړی چې له روس او چین سره د امریکا د جګړې که څه هم کم امکان دی خو مخ په زیاتېدو دی. رپورټونه وایي چې یو حوثي وسلوالو د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي چې یو دېرش تنه یې وګړي عام وګړي وژلي او تر سلو زیاتې ټپیان کړي دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورسپانه خپل اداریه د ضرب عذب اپریشن د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د غیلیدنې پر مهال پریکړه شوې چې د ترهګرو څخه د سیمې پاکولو لپاره به ضرب عذب اپریشن جاری ساتلې شي. ورسپانه لیکي چې شمالي وزیرستان او وروستو خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو په ضد فیصله ییزې کاروایانې شروع شوې، نو ترهګرو ته د سختو ځاني زیانونو او وختو وروستو دوی د هیواد په خاریو کې د ردعمل په توګه په ښځو ماشومانو او مذهبي اقلیتونو حملې شروع کړې چې ډاګیز مثال یې د واګه پولې، پېښور په آرمی پبلک سکول، کراچۍ کې په بس، حیات آباد کې په جومات او نورو ښارونو کې ترسره شوو حملو په صورت کې ورکړل کېدی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لعنت د هیواد ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی او دغه لعنت له منځه وړلو لپاره د حکومت، فوج، سیاسي ګوندونو او قام ترمنځ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي او فوزي مشرولۍ د اپریشن ضرب عذب فاینل راوند په شروع کولو اتفاق کړی دی، نو امید دی چې د کاروایۍ حتمی مرحلې کې به د ټول ملک نه د ترهګرو سره سره د دوی د تنظیمونو او دوی سره د مرسته کوونکو خاتمه وکړی شي. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په متاثره سیمو کې د اولس د اوبو، بجلی، صحت، صفایي، تعلیم او نور بنیادی ضرورتونه پوره کړي، نو دا شان به دوی د مایوسۍ او پریشانۍ حالت نه راووزي او ژوندونه به آسان شي. آج ورسپانه خپل اداریه افغانستان ته د غوښې او چرګانو سپلای په بندیز لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پېښور ضلعي انتظامی دا کوششونه په خپل ځای، خو که غواړي چې نرخونه په خپل ځای برقرار وساتي، نو دا هله ممکن کېدی شي چې د قاچاق په مخنیوي مامور کړی شوي عملې نه پلټنې وکړي، ځکه چې حکومت خو پابندي ولګوي خو دغې عملې په مرسته بیا هم افغانستان ته په غلا د غوښې او چرګانو سپلای روانوي. ورسپانه لیکي که افغانستان ته په غیر قانوني توګه د غوښې او چرګانو سپلای ودرولې شي، نو دا شان به د یو شمېر نورو شیانو په نرخونو کنټرول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجلل کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نه داوار د ولس یا تمې دی او باید پوځي مشران د ولس ته غتم او هیله په پام کې ونیسي او د ټولو وسلوالو ډلو لپاره یو شان رویه خپل کړي. بلخوا ټایمز رسپانډل کې اسلامي دولت وسلوال ډله په افغانستان کې خپل اثر زیاتوي. دوی هڅه کوي چې لزان سره نور وسلوال ملګری کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د دغه دوه مقالو مهمه برخې له فرخنده اسد ناورو.
فارن پالیسی لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. دا وار پوځي مشرانو د پخوا په مقابل کې په دې خبره زیات زور راوړو چې باید دوی په دغه سیمه کې وسلوالو لماتې ورکړي او لمنځه یو سي. د دغه عملیاتو د پیل وروسته جنرال راحیل شریف دا ویلي وو دغو ظالمانو د عسکرو د سرونو سره لوبې کړې دي او دغه منظرونه به د کله هم هیر نه کړي. د دغه عملیاتو په اړه په سیاسي او پوځي غونډو کې ډېر بحثونه هم وشول او د دغه عملیاتو نه د خلکو ته هم زیات دي او دا ځکه چې خلکو د پوځي او حکومتي مشرانو نه دا غوښتنه وکړي چې باید د تیر کال د 14 دسمبر غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي. په دغه وسلوالو ډلو کې یوه حقاني شبکه هم ده چې په اړه افغانستان او امریکا ډېرې اندېښنې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تراګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې دا ویلي د افغانستان سره نږدې د پاکستان ځینې سیمې اوس هم د وسلوالو لپاره محفوظ ځایونه دي. که څه هم په دغه پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ګڼ زیانونه رسیدلي دي خو بیا هم په دغه سیمه کې ځینې وسلوالې ډلې فعال دي چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. فارن پالیسی لیکي که څه هم پوس په دغه عملیاتو کې د 2023 وسلوالو د وژنې ادعا کوي خو د دغه وسلوالو د پیژندګلو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه په دغو کې د کومو مهمو د وسلوالو د مشرانو د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا ټایمز رسپانډل لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي. دوی کوشش کوي لزان سره نور وسلوال ملګری کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په هغو ځایونو کنټرول ترلاسه کوي په کومو چې د طالبانو کنټرول وو. ځایي مشران وایي د دغه ډلې سره د وسلو ډک ټرکونه دي. دوی ښې ډېرې پیسې لري، خپل خرڅ خوراک په خپله کوي. ځینې ځایي خلک بیا دا هم وایي د اسلامي دولت وسلوال د طالبانو نه هم زیات خطرناک او سخت دي. د سپین غر سیمې یو اوسیدونکی وایي دغه وسلوالو د افیمو پټو ته ورونه ولګول او د سیګریټ په خرڅ هم بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی داسې څه معلومات نه لري چې اسلامي دولت د منځني ختیځ نه وسلوال افغانستان ته لیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي افغان حکومت باید اسلامي دولت ډلې موجود کې مسله جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره تیر ورځ لمشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. دوی ویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. کراکر ویل افغان ولسمشر اشرف غني په جرات اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښه کړي، خو اوس باید پاکستان د کوټې شورا او حقاني ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د نوموړي د مرکې مهمې برخې د امیر ساحل پر رپورٹ کې اورو.
د مشال رادیو له خبريال احمد شاه اعظمي سره د مرکه پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا په خوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډیره خطرناک ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي مال افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ افغانستان ملګری هیوادونه باید د داعش موضوع ډیره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غني پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام بعد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. دا وایي د ولسمشر اشرف غني جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې لګډ ګواښ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته په کار دي چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقاني وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د
کوټې شورا او حقاني نتورک او نور ملټنټس په دې ټریبل ریجن
په جواب کې چې د کابل او واشنگتن پر دوه اړخیزه امنیتی تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی د موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د ده په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دې وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
د ځوانانو لاسته راوړنی
માતા نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د امریکا دفاع وزارت په خپل یو تازه رپورت کې د دغه هیواد او نورو طاقتورو هیوادونو روس او چین د جګړې امکان ښودل شوی دی. په رپورت کې د ختیځ یوکرین په حواله د روس ذکر شوی دی. د دې ترڅنګ دا هم ویل شوی دی چې د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. رپورت وایي د دغو هیوادونو سره د جګړې امکان پر امریکا سرات پرې باسلی شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه رپورت تاسو ته وړاندې کوو. د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي رپورت کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکو امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا رپورت وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي رپورت وایي چې روس وار په وار ښودلې دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په رپورت کې ویل شوي دي چې د روس پوځي مونه نیخ پنیغه او لخواه د نیابتی ځواک استعمال پر سیمایز امنیت اثر پریباسي. د امریکا د دفاع وزارت پر رپورت کې د یوکرین شخړې اولته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده، خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتو په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوز ځای پر ځای کړی دی. په رپورت کې د چین ذکر هم شوی دی چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې یې جارحانه او لګواخه ډکه رویه په زیاتېدو ده. په رپورت کې ویل شوي دي چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې رپورت د نوبې چینای سمندر په لانجمنو سیمو د چین لخوا د زمکو د داوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د رپورت وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی ویل چې په اوسنی دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په سلويختو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزی سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسې وه. د نوموړي په خبره پر راتلونکي شخړې به په تیزی سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورت کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لاسیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورت په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاتې دودا
د سولې پر لور
یو نا څه بدرزو شو په بزګه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري. دا مشال ریډیو دا سرویګان خایچ په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې د لکانو په نسبت د جینکو د تعلیم شرایط ډیره ښکته ده. خو کارپوهان وایي چې اوس د خلکو رویه بدله شوې او د لور او زوی په حقونو کې فرق نه کوي. دغه وجه ده چې د جینکو د تعلیم شمیر په زیاتېدو دی. د نن ورځې په روښانه مستقبل خبرونه کې به د پیښور بورډ د لسم جمعات په نتیجو کې په دویم او دریم نمبر راغلي جینکو خبرې واوري او د هغوی د میندو پلرونو احساسات به هم واوري. دا خبرونه هره اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه تیاروي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانی کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې ورستیو کې د تعلیم په اړه تحقیق کوونکې یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویلي د دوی تازه سروې ښایي چې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د عمر په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي او په دې کې د جنکو شمیر ډیره زیاته ده. صوبایي حکومت د لړکې یو شمیر ګامونه پورته کړي چې پکې یې د تعلیم اخورولو لپاره میندو پلارانو ته هم د تعاون اپیل کړی دی. خو څېړونکي وایي له نیکه مرغه پښتانه مور پلار اوس په دې پوهېدلي چې په نوي دور کې د جنکو تعلیم ډیر ضروری دی. هلته د پیښور د امتحاناتو بورډ بی آی ایس ای د لسم جمعات نتیجو یو وار بیا ثابت کړه چې کله د تعلیم موقع ولري نو پښتني جنکې د هلکانو نه شاته نه دي او د تعلیم په شمول د ژوند په هر برخه کې د مخ کې تللو استعداد لري. کارپوهان وایي د نتیجو د بدمنۍ هغه صفې هم رد کړي چې تعلیمي ادارې او په خاص توګه د جنکو سکولونه په نخښه کوي. یعنی دا خبره واضحه شوه چې د پښتنو نوې کول بیدار شوه او د تعلیم او رڼا د لارې د نړۍ د پرمختللي قابونو سره سیالي کول غواړي. د چارسدې سره تعلق لرونکو فاطمه بیبي چې د پیښور بورډ په دې نتیجو کې په دویم نمبر راغلي او تمغه تر لاسه کړي وایي د اعلی نمبر او اخیستلو لپاره یې ډیر مهنت کړي.
چې کله زمونږ ایگزام 9 شروع شو نو ماته اندازه شو چې دا اوس بورډ دی زمونږ د منځن د پاره رومبنه پونه دا هغه پر ما ډیر زیات خواري کړي دا اشپورز نه بوکس کتلې ورسره مې نور بوکس کتلې خپل کور کتابونه مې کتلې نوټس مې کتلې اور ډیر زیات مهنت ما کتلې ځکه چې زما مقصد او چې زما ټاپ فارم اور ماشاءالله ما نه هم کې خپل ډیر زیات زبردست خپل منزل واغ اجتماعات ملو شو اور لسن کې اوم بیا ما کشن ما خواري کړو ډبل مې کړې وا ما با عام چې کله زموږ سکول روزوي نه ما با 4 غنټې یا 3.5 غنټې دا کولا چې کله زموږ پرت سٹارټ شو نو هغه کې مونږ چې دینو 8 غنټې 9 غنټې دا سټډي کړې وا او خپل پیپر مې کړې وي اور زموږ لسن کې علامه باندې فضل کوم هغه شان زموږ خپل مهنت چې لماته ملو شو.
نوموړی وای مور پلاری ډیر اشتمن ندی خو بیا هم کوشش کوي چې خپل بچو باندې اعلی تعلیم وکړي او په دې کې د هلکانو او جنکو فرق نه کوي.
زما دوه خويندې نورې دي یو ډاکټر ده ام بي بي اس کی فورث ایئر او کی ام سی نا اور بیا دویم نمبر 1 زم ما پسې ما خور دا اغه لسم کلاس کې ده اور اغه پسې مې رور دي اغه اوم کلاس کې دي او بل ورکوټه ماشوم رور مې دي اغه 1 کلاس کې دي. ما بابا پسینډ بیو کې کلرک دی اور امی می ټیچر ده سرکاري ټیچر.
فاطمه نامه پوښتلی چې په امتحان کې برخه اخیستونکو هر تن غواړي چې اعلی نمبر واخلي خو اکثر ګیله کوي چې د مهنت مناسب نمبر یې وانه خستلې. د دې د بریالي کېدو سر راز دی
ټولنه اول خو د مور کلر دوا اغه د وځي اغه ډیر دواګان وچ دا زما خو د فضل کو بل دا چې پرچی لګ مطلب مهنت او کی هر انسان مهنت کوي خو بیا خپل پرچی چې دی هغه پر صحیح طریقې باندې اٹمپټ کول اور مطلب ایگزامینر مطمئن کول خپل پرچی نه دا ډیر اهم وی یو سټوډنټ لپاره چې هغه دونه ټاپ مارکس واخلي.
سیلون کی وای زنی خلک په بچو کې هم د هلکانو او جنکو فرق کوي چې دا راز بیا د هلکانو تعلیم ته ډیره توجه ورکوي او د جنکو تعلیم ته کمه. خو فاطمه بیبی وای د کور له اړه خبر سره ډیر مرسته کوي.
سپورټ خو ډیر زیات زموږ د ابو د شونه ډیر زیات شوق او چې زموږ بچي دی اوچت تعلیم حاصل کړي اور اوچت گریڈز واخلی نو کور طرف به خپل پیرنټس خو ډیر زیات سپورټ کړم خو زه خپل مشر خور اوم ډیر زیات سپورټ کولم او خپل امی به ډیر زیات سپورټ کولم او هغه به ما ته دا سپورټ هم راکو چې خیر دې تا هر څومره مارکس راشي ته به ډیسکریج کیږي نه نو زما څنګه خیر دې دومره حوصله نتیجه وا چې زه دومره را رسیدم
نوموړی وای په مستقبل کې ډاکټره جوړېدل غواړي چې د خپل قام او په خاص توګه د ښځو د صحت لپاره کار وکړي نوې کولتا څه پیغام ورکوي
زبا خپل رونه خوینه ته همدا ویم چې مهنت تلاس نه پریږدي په دنیا کې څومره قومونه دي چې په امریکا دا کو چین دی کو جاپان دی ټول هغه ډیر زیات مهنت کوي ډیر زیات مهنت کوي د خپل مهنت توجه هغه مخکې شي دي چاینا زمونږ رستو آزاد شي او زمونږ لاړ سوپر باور شو ځکه چې چاینا والا ډیر زیات مهنت کوي مکه شن پکار دي چې موږ هم مهنت کوو زمونږ د ملک یو اخر واحد امید امدا ینګ جنریشن دي چې زمونږ د نوجوان نسل مهنت او خواري کوي نو ان شاء الله زما یقین دي چې ام زما شان به هر کله او خپل مقصد خامخا ملایوي
هلته د فاطمه مور نسیم بیبی وای چې د ماشومانو په تعلیم کې اولنې کردار د مور پلار وی او په دې کې هم د مور کردار بیا ډیر اهمیت لري ځکه چې پلاران کار روزګار کوي نو د بچو د تعلیم او تربیت زیاتره ځموري په مور راځي
اره مور له پکاري چې د خپل ماشوم د سکول او د جمعه د اسلامي او دنیاوي دواړو تعلیم او خیال ساتي دي ته موږ هم د قران او د حفظ او د ترجمې د دواړو بچو ته خیال ساتي دي ترجمه کړی د شکر دي د نیم قران شریف پورې او اوس هم لا خپل په دغه دغه کې روان دي او د سکول له کارم په میشن په आवाज کړی دي چې خپل کار راواله منلې دي
نسیم بی بی زیاتوی چې د کور گاوند زنی خلق او بازی خپلوان ورتوای چې د لونو پر ځای د زامنو تعلیم ته ډیره توجه ورکړي خو دوی نه مني
ماته ټولو خلکو وی چې لکه تاسو دوه نوښت نه کیږي تاسو پر بچو ته په پبلک سکول کې سبقونه ورکیا و ته مخکې په خپل ځای کې ورکړي بس جنہ کې دی فیسیا مشرې مې ادورې چې اوس میډیکل کې شو چې فیسیو پر د بس پر جنہ کې سیم پر دی پورته سي پالک خلک تعلیمو کې او دا ګوره مونږ خو بس باندې یو نو الګ زموږ په دغه راځي نه بچي سبا زموږ خپل مستقبل به جوړ شي او د چا په خخ خبره شي کنه زموږ خاندان ار یو تاسو چې باندې سړی ته ګوره خپل بچو باندې یونیورسيټانو کاري جنہ کې سبق ته بل ماشومه موږ ګومن پورې د کینسی پورې هغه خرچې موږ برداشت کړې یو تنخواه کې دا دومره ګران ده په دې معاشره کې چې موږ یو بل ورکو د بجلی یا دغه حالانکه موږ ځان نیمګړې کوړو دې تنخواه نه دې فیسونه یې ورکوم دویمه چې دا ماشومه سبا اونو چې موږ چې کې او موږ دې په معاشره بول چې موږ ولې خدای لور پیدا کړو فرق پکې نه دی په کار الک او جنیل یو شان تعلیم ورکول په کار دي چې هغه ځان په سبا او کې ځان لکنه نو اوس مزدوریم کولی شي چې نه کې مزدوریم نشي کولی دغه تعلیم خاص پکار دي ځکه چې دا کوم مزدور زبا ټاکې نشي چلولې بل څه مزدور نشي کولای چې د سبق وې دي څه څه خو قلم نه کار واخلي
نسیم بی بی وای حکومت ته پکار دي چې د لایق زده کوونکو د اعلی تعلیم لپاره مالی مرستې سیوا کړي نو مولې د میندو په نوم پیغام کې وای چې د تعلیم ترڅنګ د خپل بچو تربیت هم په خاتو غوکي نسیم بیبی چې لور فاطمه یې د پیښور بورډ د لسم جماعت په نتیجو کې په دویم نمبر راغله او تمغه یې ګټلې دا وایي د بچو د تعلیم او تربیت په لړ کې د مور پلار ځموري د استادانو او حکومت نه سیوا ده او د دین مخ اړول نه یوازې د خاندان بلکې ملک او قام لپاره هم د ناکامۍ سبب جوړیږي په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته خلوی ولنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل اوري چې پکې د لسم جمعات په نتیجو کې د اعلی نمبر واخستونکو جینکو او د غوي د مندو پلرونو خبرې اوري
سرویګانی خای چې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د هلکانو په نسبت د جینکو د تعلیم شرک کم ده او داسې ښکاری چې ځنې خلک د زامنو په نسبت د جینکو تعلیم ته کم توجه ورکوي خو د چارسدې حاجر قیصر چې د پیښور بورډ د لسم په نتیجو کې په دریم نمبر راغلی ده پلار یې قیصر خان مشال لري او توای
د خپل ایجوکیشن ډپارټمنټ سره تعلق ساتم ټیچر یم سکول کې دا هو لکه دا سٹارټ نه دا تنظیم شپږم جمعات نه چکم دینو لکه دی خو لکه ماته خخ کاری دو دل اول نه خدا دل تل کرے کلی په زمنګ یو سکول له پرایوټ سکول له هغه کې کومه داخله کړو او بیا چې کوم دین هغه کې ما تل کدا دا خخ کار نه شونه دا بیا موږ چا سره ته بوند نو میټرک پورې چې کوم دین د تعلیم اوا ده کې بیا شوی دی او بس مطلب دا دی سره سره چې کوم دین و سره موږ کور کې عمر سکه له موږ ورته کول دی خپل مو کور کوله وزا مقام تور سي دا حاصل کړو
نو موړی وای درې لونه یی دی زامن یی نشتا او غواړي چې د خپل ټولو لونو اعلی تعلیم او تربیت وکړي
زما خپل دا سوچ دی او دا خیال لې چې راځم چې دینی وی او کالی خو دا خدای الله تعالی طرف نه چکم دی نو یو تقسیم دی بس دا تقسیم دی کړی جی مطلب دا لکه هغه څنګه خو خیا چکم دی هغه کوار کوي انسان د پاره وای کی چکم دی نو دا انسان پېدمی نو دا سی سو سره زما په سوچ او په دماغ کې ورستره چیرې دا الک خري او چینه خنه دا و ما هو بالکل لکه دی سی سمارو سو پروا ساتلی نه دا ما صرف دې څه کتلی دي چیرې د دې تعلیم یا دې تربیت دې چکم دی نو دا زیات رسول دا ضروری دی او دې چې مطلب دا لکه خپل کوشش کوي او ځان رسولي شي نو بیا او مال پکا دي چیرې دې هیلپ کوم او زو سره مرنه تلو و بار که سپجمان سره کی دي شي چې دا سره کوم چې دې خپل مقصد کې کامیاب شي
قیصر خان وای مشر لوریه شپاړسم کړي او دویمه یې د مهال شپاړسم کوي هلتا هاجر قیصر نه مو پختلی چې د نتیجو په وخت یې څه احساسات وو
یا زمون په 18 جون باندې فائنل ریزلټ او په 17 جون باندې موږ دا چې ماس په هی یو بجې کې موږ خپل وایس سر پرنسپل چې کوم زمون د سکول لږه موږ تقالو کو وی تاسو لکه بورډ کې پوزیشن نه غلې خدا کنفرم نه ته اونې غنا چې لکه کم پوزیشن دی نو زمما هو ته بیا چې لاړو نو فائنلی پتا لګی چې تر پوزیشن دی نو بس هغه خوري د خوشاله او هم غریر بیا خوشاله وټون
د بورډ په نتیجو کې چې کوم زده کوونکی په اول دویم او دریم نمبر راغلی وي نو د عامو نتیجو نو سورځ وړاندې بورډ ته بلل کیږي چې ورته د نتیجو سره انعامونه هم ورکول کیږي هاجر قیصر سه انعامونه اخیستي دي
هغه چې کوم پروګرام لیم راغستو کنه بورډ ته پېښور بورډ ته نو هغه وخت کې همغلا کیش پرایس 40000 روپیا کړو او سم سویټ پیرا کړو او زم د خپل دغه او یو شیلډ او اوس زم د ګولډ میډل سرمنی شوه هغه چې موږ مال برونز میډل هم را کړو
نو موږ وای د بجلی لوډ شیډنګ او د وطن حالات د زده کوونکو په ذهن اثر غورځوي خو په کار دی چې دغه مسلې مشرانو ته پریک دی او په خپل یوازې تعلیم ته توجه ورکړي مستقبل کې څه جوړېدل غواړي هاجرہ قیصر په دې پښتنه وای
مستقبل ته زما خپل اراده ان شاء الله ډاکټر جوړېدل دی او نو الله ته پته چې څه ورانه جوړ شي او زما خپل ټول کم کشرانی خوين دی هغه ته مې دا پیغام دی چې خپل مهنت کوي د مور پلار عزت او د الله پاک خپل عبادت کوي او زه پیغام
دا راز د نوموړې پلار قیصر خان وایي په کار دی چې پښتانه تعلیم ته ډیره پاملرنه وکړي او په دې کې د لور او زوی فرق ونه ساتي
پدې اوسنی وخت کې او اوسنی دور کې خو زما په خیال لکه زما چې کم سوچ دی نو زه خدای ویل غواړم چې مطلب دار لدې چې دا کې دا چې کوم دین ډیری اخیری دا وی به دا چې دا چې کوم دین په مورلر باندې خپکی مطلب دار مورلر سره لکه مینم ساتي نو د دې لپاره زما خو لکه مورلر تر دا غری چې را د الکارو په نسبت چې زه چې را جینکوتا یا لوریانو ته زیاته توجه ورکړي نو دا به ډیر ښه خبره وي
بلخوا سیډونکو وایي د تعلیم په برخه کې پرمختګ یوازې حکومت نشي کولای بلکې د دې کې به مور پلار هم خپلې ځمواري پوره کوي دا را شمیرې ښایي چې کسه هم د جینکو د تعلیم شمیره کمه ده خو اوس مهال په زیاتې دوده د ماهرینو په وینا کې دا سلسله دغه شان دوام وکړي نو ډیر زر به د پښتنو زیاتره هغه مشکلات ختم شي چې د بیلمی له وجې موجود دي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
نوم یالو خزو د جون دا لاسته راوړنه په اړه ځانګړېش باندې خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.